درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د مریض دیار لسوه نه نیوی د اسد دولسم او د میلادی 2000 شلم د اگست دوهمه. لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم، د اوربان د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل لوري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 25 تنه نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه حد ستایلی چې اوربان ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره لدی چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 40 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي. د وی په 40 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي که خدای کول، د یو کمیسون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوولي و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګ هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 45 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ناوخت آزادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والي په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټه سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نقدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلابونو کې د 4 نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والي ویاندوی په سیمه کې یو ټیم ته دنده سپارل شوې چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروې وکړي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د اسمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویاندوی واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې اسمت الله سلام نومېدو زنده ولسوالۍ خوځیو کلي ته، یعنی خپل کلی ده، هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم سره و، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کوم ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان یې د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د 9 کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر 6 تنه ښودلی دی. د چرنوبل په نوم تلویزیوني سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ اجازه وګټله. دغه سیریال د سکای تلویزیون لخوا په 5 برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1968 میلادي کال د چرنوبل د اتمي بټۍ د غمیزې په اړه ده. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هارس په دغه سیریال کې د خپل غوره رول له کبله د شهونرمن جایزه واخیسته. او روسی دیپلوماتانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د مینسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اګست پر 9 د ولسمشرۍ تر پلان شویو ټاکنو مخکې د بې ثباتۍ د هڅو په تور نیول شوي دي. په مینسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګرۍ غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له 3 نیول شویو قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژن یې مشري کوي. دی د روسیې یو بانفوذه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربند دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزيدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکي له حکومت د نشه یي موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو موږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بند کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسلو ته کتنه کوو. راپښو لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند دریم او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر دریمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند دریمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوې دي، او هم خپل منزل حکومت او نورو ځدخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځي، چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 د کال د کوچنی اختر په دریو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستی، حکومت دې پر خپل ځای ناستی، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي، عیناً لکه اوس چې روانه ده. په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغې سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کېږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غځېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تمې پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او تر څو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد الله یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځي تر څو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې، لکه د اختر ورځې دي اوس، دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان وو. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
تاسې اوریدونکو، څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند غځېدو پریکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ، د افغان بیسیم د 1000 شمیرې له لارې راوستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اوروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په موګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپل خیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودې او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانون په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او له بلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کېږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنې ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د پنجشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوب لی واوښتې. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوب لی اوښتی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. د ترین کوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اروزګان څخه د اصلي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 12 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دي. دیوای کڅ هم په نشي تو کوروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي توکو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلې ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړي خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خو چې بیا موږ ګرده بارو کړي یا د دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی اورېدلی. کنه یې غلی سونه وسه موږ ته پراته دي، دولت هم مور کړي چې دا خلک بند کړي یا د ګډ سره سړی نه ورونړ یا د ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دوی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور عمله کړي. دلته د خپل فاری ته د دغه رویانو د لاسه موږ نه څه کولای خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړی دي بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي توکو روږدي نسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابره زیات شوی دی چې لامل هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واورئ.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یوه روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارنې لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسیون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزي لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو را وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دري ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پرېښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه د ده کیسې. نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو او نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه او ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک یې نه لري هغه خواریږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفس کې د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. په دې تړاو د روسیې د لرې ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لرې ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخواني والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لرې ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهرې کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د ده ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي، زموږ انتخاب یې له منځه وړی او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولې چارواکي اټکل کوي چې په پرونیو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 300 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور ولاد وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شهرونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروبس شار پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د ری خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنبل او د چورنبل په نوم تلویزیونی سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنگونه واورې، ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم را تاسو ته تلش مېرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنگونه
زمانم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر دې مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شه.
زهرا جان نن چې درې مورز د اختر د دوه ورځې د څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیر ښه تیرې کړې. اما کراملانم بيبي کراملانم بلی بيبي کراملانم ډیر ساتم تیر شه.
اختر دې جام ک کنه؟
او ډیر مې جام ک نه. اما نامه جام ک، کاکا نامه جام ک، ماما نامه جام ک، بيبي نامه جام ک، بابا نامه جام.
د اختر دې جام ک د پیسې بیا څه کوي؟
د پیسې مکتب ته کتابونه اخلم، کالی اخلم، بکس اخلم، ټیکر اخلم.
اوس خو مکتب رخصت نه ده؟
رخصت دی. وخته چې قرنطین خلاص شو بیا شروع کیږي مکتب.
لوی اختر دې خوښیږي که وړکی؟
دواړه مې خوښیږي. لوی اختر مې په قرباني خوښیږي، وړکی اختر مې په روژه مې خوښیږي چې روژه خلاصیږي.
څنګه قرباني مو کړې وه سږ کال که
نه؟ نه قربانی نه کړې وه. پلار مې بیکاره و، وظیفه رخصت وه او قرنطین و، قربانی نه وکړې.
کالی دې ماشاءالله نوی دي، مبارک دې شه کالی دې.
ډېره ډېره مننه. او دا مې د اختر کالی دي.
څنګه اختر کې چې ډېر خوښیږي چې بېکې؟
اختر کې مې ډېر خوښیږي چې لاړ شم بيبي کرمې، او ډېر مې خوښیږي چې لاړ شم باندې سمیانو سره مې اختر مبارکي وکم او خوشحالي وکم، مستي وکم او پیسې جمع کړو. اختر مې ډېر خطر خوښیږي.
ډېر ښه. نو دوستان ته څه ویل لري؟
دوستان ته دا ویل لرم چې اختر په ورځ باید کم خوراک وکړي، شیرینی چې راوړه باید املې وانه چي، کله چې میلمانه لاړل بیا په آرامي خپل شیرینی وخوري.
او که چېرته لاړل؟
او که چېرته لاړل چورکان به نه کوي.
ډېره مننه ګرانې.
تاسو نه مننه.
اوس هم هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم داتا سوات له شمیرې له لارې مو راستولي دي. او د اوربند په اړه مو نظر څرګند کړی. اکثر اوریدونکو د اوربند تمدید غوښتنه کړې، خو په عین حال کې اکثره نه لیدي. سمیع الله د هلمند له ولایت لیکي د اوربند نه غسی شي. تیمور جهانګیروال له کندهار ولایت لیکي له دواړو خواو نه هیله ده چې اوربند تمدید کړي، او ځکه چې دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. عبدالباقي له زابله لیکي دا د پاکستان په لاس کې دا چې اوربند تمدیدي شو کنه. مروه زخمی له کندهار لیکي اوربند ته خوشاله یو، مګر طالبان سوله نه کوي. دوی په دې تمه ناست چې امریکایان ووزي، بیا به دوی پر افغانستان خپله ولکټینګ. بشیر حبیب زایل ازری ولسوالی لیکي که چیرته اوربند وغزیږي د افغانانو ترمنځ به خبرو ته لار هوار شي. احسان الله بتاش له کندهار لیکي که اوربند وغزول شي دا به ستر ویاړ وي، او د طالبانو حکومتي چارواکو لپاره به ولست ته نیکمرغي په برخه شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالی لیکي روان اوربند افغانانو په ژوند کې یو نوی بدلون و. طالبان باید افغانانو د آرامۍ لپاره روان اوربند تمدید کړي. خان محمد اسلام میار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید پروانه ونی کې د سولې خبري پیل پیل کړي او د اوربند موده تمدید کړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشران د پاکستان لاسپوڅي دي، ځکه چې دوی د پاکستانی بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. بل اوریدونکی غلام سرور نه بيزوي لیکلي دي، هیله ده چې دواړه خواوې د خلکو غوښتنه ومني او اوربند ته دوام ورکړي. د آزادي رادیو خبرونه دوام لري. په اوس په هم جاوید نعیمی بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین.